என்ன விபரம் அவர்கள்?
په خبر کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو. خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. په کندهار کې په هوایي ډګر د وسوالو بریت نن پای ته رسیدلې چې په کې تک اسان بجل شوې لس جوبل او امریکا وايي ایران د بندیز باوجود د بیلستیک میزایلو استعمال کړی دی. د خبرونو تفصیل. د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. د کانفرنس د پرانیستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل افغانستان د دوی لپاره تر ګاونډي زیات حیثیت لري. هغه زیات کړه
د
افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د جنگ جګړې د ختمېدو او د ثبات راوستلو لپاره مهمه لار ده. د نورو وسلوالو ډلو لکه داعش لخوا د خطر مخې ته راتلو دوی نور هم پر دې مجبور کړي دي چې د ترهګرۍ خلاف لا کوټلې اقدامات وکړي. بلخوا د سولې لپاره سیمایزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د افغان ولسمشر اشرف غنی د ایشیا زړه کانفرنس ته د وینا مهمه برخه وي. په دغه وخت ولسمشر غنی ویل ترهګري یو نړیواله پدیده ده او د ختمولو لپاره یې سیمایزو او نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. مونږ ستاسو ټولو لپاره جنگیږو. مونږ هر ورځ زیانونه ګالو. زمونږ ماشومان او مشران وژل کیږي. له بده مرغه دا وسلوالې ډلې د لنډ وخت چیلنج نه دی. دا یو نړیواله او سیمه ییزه مسله ده او باید دې ته په منظمه توګه پام وشي. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ویل د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وي. صلاح الدین دا هم ویل دوی پر دې سلا شوې دي چې ترهګري د یو ملک مسله نه ده، نو باید پاکستان او افغانستان یې په ګډه مقابله وکړي او په دې لړ کې دوی له یو بل سره په همکاریو هم رضا شوې دي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ لري اړخیز غونډه هم وشوه. په دا غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دغه غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو سره سره د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیلېدو هم بحث وشو. په غونډه کې د چین پلاوی او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ ریچارډ اولسن هم برخه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د نوړاندې نن سهار پاکستان ته ورسید، نو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کابینې یو شمېر وزیرانو په نورخان ایربیس ته نوموړي هرکلی وکړ. په دې موقع هغه ته د 20 توپ سلامي هم ورکړل شوه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په دغه غونډه کې وویل د افغانستان د ترهګرو ډلو ختمول ضروری دي او باید په سیمه کې د امن لپاره په ګډه هڅې وشي. په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ سوال سیاوادونه غړیتوب لري. د پاکستان د سرکاري هوائي کرخي پی آی اے کارکونکو پروند د سند په کراچي ښار کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت د هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. د پی آی اے کارکونکو وایي دوی به د حکومت د دغه پریکړې په خبرګون د ماسپخین ادوو نه سلور بجو پورې د کمپنۍ د لوی دفتر په وړاندې مظاهره کوي. د پی آی اے د کارګرانو د ټولنې مشر هدایت الله خان پروند په کراچي کې مشال ریډیو ته وویل د دوی احتجاج به تر هغه روان وي چې حکومت خپل فیصله واپس نوی اخیسته د پاکستان د نچکاری یا خصوصي سېکټر وزیر محمد زبیر تیر ورځ د فرانس خبري ایجنسی ته ویلي وو چې د یو کال په موده کې به پی ای ای په شخصي کمپنۍ کې بدل شي. د کندهار چارواکو نن ویلي چې په هوایي ډګر تر سره شوې برید پای ته رسیدلې ده او په دې جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. دا برید پرون پیل شوی وو او سناسه یو لس ساعتې دوام وکړ. د کندهار د والي ویان سمی خپلواک وایي برید کونکو زیاته اندازه وسلې او مهمات په لاس کې لرل.
د نړیوالو او روسي معلوماتو پر اساس درې نفر ودرې سره وژل شوي دي او په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی، مالي او ځاني زیان اوښتی. حتی کسه شهیدان لرو موږ او لس کسه زخمیان لرو.
خو یې سرچینې د مشال ریډیو افغان څنګه ته د هم ویلي چې په دغه پیښه کې اتلس کسان وژل شوي او اته ویشت نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان د دغه برید سیمواري منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې تر مخې ایران تیره میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود یو بیلستیک توغندې کارولی دی. امریکا ښایي دا معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون وویل دا انتهایی ضروری ده چې د امنیتي کونسل قراردادونه عملي شي. په تېر اکتوبر میاشت کې هم امریکا، برطانیې او فرانس د همداسې یوې ازموینې نه وروسته پر سلامتي کونسل غږ کړی و چې ایران د جوهري موادو د لیک د وړتو غندي ازموینه کړی ده چې دغه د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کوي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. خو تر دې دمه د ایران خلاف څه ډول کاروایی نه ده شوې. بلخوا ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیک لپاره نه دی جوړ شوی. لا استنبول را رسیدلی راپورونه وایي د ترکی په لویدیځ ساحل کې پرون دی وی بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته تنه نور چې یو پکې دولس کلن هلک هم دی د ازمیر ښار ته نږدې ژغورل شوي دي. په روان کال کې د افغانستان، پاکستان او شام د پنځو لکو نه زیات کډوال په داسې حال کې چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی په وړو بیړیو کې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلی. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ او یو سل دیارلس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل شپږ پنځوس روپۍ او یو سل شپږ پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ دیرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځوس پیسې او ویش روپۍ اویا پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ دوه شپېته پیسې او یو روپۍ څلور شپېته پیسې. او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات ولس. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات اتلس. او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ته چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ورته ورغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلي چې حکومت باید د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې ټولې ممکنه مرستې کوي. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي چې پاکستان په دغه ژمنو کې ریښتونی نه دی.
ډیر قانونه کېږي چې دوی مونږ تر دوه مخې سیاست کوي. د افغانستان خلک او د مونږ سیاستونه بې باوره کړي دي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد د خبریالانو د حفاظت لپاره یو کمیټه جوړوي. د پیښور یو خبریال بیا وایي چې حکومت د هغوی د سر او مال د تحفظ په کار کې ناکامه واقع شوې ده.
دړکې ورکېږي، خطونه راځي. ټول حکومت هغه چودرین صاحب دی او هغه پر خطک دی په دې کې بالکل ناکامه دي او بې بس دي.
او د ننګرهار امنیتي چارواکي دا کوي چې په چین ولسوالۍ کې یې داعش وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. د مشال ترنا لاندې بحث خپرونه هم په ژوندۍ بڼه رہی. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. وردون کو د اوس نه لګس شی په مخ کې د آسیا د زړه کانفرنس ته چې کوم د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورغله دی او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنۍ چارو سلاکار سرتاجی سره په ګډه په خارجه وزارت کې دغه کانفرنس په څنډه کې ګډه خبري غونډه ته ویناوی کړی دی. په دغه تفصیل خلو د اسلام آباد نه سره خپل خبريال ریاض مساخیل د ټلیفون په لیک راغله دی. ریاض کړه دی د مهمو خبرو تفصیل لن راته راکې مهرباني وکړي.
جی بالکل ہارون بادشاہ سنگے چیتا سو سے کرو کچھ اندہ دا آسیا عزبہ کانفرنس پا اختتام مانے لی کما شریک خبری ہوں دو سوا نو دے دوران دا مختلف سوالوں پا تپوس کی دا یو خو دوانو چکم چاروا کیو سرطا جزیز او دوران صلاح الدین ربانی اگی دا غنڈا دیرہ گا تاورا ہو گردو دا او دی وینا وا چی دا چنگی دوزر یو لسم کال ندا یو پروسس شروع دا او سپور ریلی ری گا تاورا نتیجی را غری دی میں امکان دی چراتنگی کی بدانو هم داسترونه لري داسره شي خصوصا د یو تاسو په جواب کې چې افغانستان د مقاومتي عمل په حواله سره یاد کړه پر بیا شروع کې دي شي د افغانستان خارجه وزیر وي چې امکان دي چې سوونو کې او راتلونکو لن ورځو کې امکان دي چې دغه مذاکراتي عمل بیا شروع شي. دغه رنګ چې کم د تجارت په حواله سره یو تاسو شو چې ګنې پاکستانی تاجران هغه غواړي چې د منځي اسیا ته ورسي افغانستان په لار د افغانستان د خارجه وزیر وینا وا چې هم دغه رنګ افغانستان هم د پاکستان د غوښتنه کوي چې هغه د کوم لار ورکړي چې راکان دي افغانستان ته هندستان ته ورسوي شي. نو او اخره کې د دې دا هم وینا وا چې راتلونکي کال کما د آسیا زړه غونډه کیږي نو هغه لپاره هندستان وړاندیز کړی دی چې باید هغه د دې غونډې کوربه جوړ شي. جی
صحیح شو ډیر مننه. اوریدونکو په دغه اړه تاسو ته نور معلومات په راتلونکو خبرونو کې درکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ور بیا ویلی چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او دا چې حکومت به د افغانستان د روغ جوړې په پروسه کې خپل مرستې ونسپموي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغه هواد د سولې او ثبات لپاره د سیمایزو هوادونو پر زیاتې همکارۍ ټینګار کړی دی. دا څرګندونه یاد دواړو مشرانو په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس د پرانستې غونډې تکړې چې تفصیل یې بیا هم له ریاض مساخیل اورو.
د پاکستان خارجه دفتر کې د آسیا زړه وزارتي غونډې ته د خطاب دوران افغان ولسمشر اشرف غنی کډوالو ته په ځای ورکولو د پاکستان حکومت او ولسمنه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د سکیورټي سره سره په معاشي او اقتصادي ترقې هم پاملرنه ورکوي چې له وجې به ډېر زر افغانستان د ګاونډي او لرې پرتو ملکونو لپاره اهم ملک جوړ شي. دغه لړ کې د نوې سړکونو هوایي ډګرو توانایي د منصوبو په ګډون د بنیادي ډانچې ذکر وکړو. د امنیتي صورتحال په ذکر کولو ډاکټر اشرف غنی ویناوا چې د دې لوی وجہ تر هغه ډلې دي چې د نړۍ مختلفو ملکونو نه دلته راغلي او دوی سره په سنس جوړ مرستې کیږي. نو موړي زیاته کړه چې دا خلک نه یوازې د افغانستان بلکې ټول نړۍ د پاره خطر ده نو ځکه باید دوی خاتمه د پاره یو موټی کې دلوي.
منګ ستاسو د ټولو په ځای جنگیګو زمنګ بی ګنا خلک وجلې شو زمنګ ماشومان او زنانه وجلې شوې زمنګ په سکولونو جمعاتونو او نورو عامو ځایونو ډېر په بدردۍ سره حمله وشوې. د دې مسلې حل به په شریکه لټول وی. دا ایواز د افغانستان مسله نه ده او نه افغانستان په ایواز حل کول شي. په کار د چ استنبول پروسا او دارنګ نور سازمانونو او غونډو کې ایوي موافقه ته رسیدو کوشش وشي چې او پیژنو کم خلک زمنګ شریکو ګټو د پاره خطر پیدا کیږي.
د دین وړاندې خپل خطاب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وې چې افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی او ټول نړۍ د دې احترام کوي. د وزیر اعظم په خبره د ټوله منطقې او نړۍ امن او استحکام د افغانستان سره تړلې دی.
منګ پدې پوه یو چې ترهګری او انتها پسندي د ټولو شریک دښمن دی او د دې لعنت نه خلاصېدو د پاره به ټولو له شریک کار کول وی. د لړکې د پولو په خشن تنظیم کول دي چې د ترهګرو د یو ملک نه بل ملک ته د تلو راتلو مخاوني ولې شي. زکات چې په پولا د کډوالو په جامه کې وسلوال زیرازي او خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي. پاکستان د ترهګری خلاف پوخ عزم لري او د داعش په څیر پیدا کیدونکو خطرې به زمنګ عزم کمزورې نکړي. منګ ټولو لا د سیمایي سلامتۍ په خاطر خکارا مشترکه اقدامات کول پکار دی.
غونډه ته رستو د ترکی او هند د خارجه وزیرانو په ګډون نورو لوړپوړو هم ویناګانې وکړې. د دې نه مخکې نن سهار 8 بجې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته را رسیدلې وو. په نورخان ایئر بیس وزیر اعظم نواز شریف، وفاقي وزیرانو او د درې وڼو ځواکونو مشرانو هاغلی ته هرکلی وې. د افغان صدر په درناوي کې د یویش توپو سلامي هم ورکړې شوه. هاغلی اشرف غنی به د آسیا زړه پنځمه غونډه کې د ګډون نه سربیره د پاکستان وزیر اعظم او نورو مشرانو سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول بهیر پنځمه غونډه کې د یو شمېر هیوادونو د استازو لخوا په مختلفو مسایلو بحث وشو. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست حبیب الله فوزی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغان سولې پر درېدلې پروسه هم خبرې وشي. دا چې دا کانفرنس به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته څومره لار هواره کړي، احمد شاه زمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د آسیا زړه استنبول پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په زمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. کته هم دا کانفرنس د 2018 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي، خو دا ځل په افغانستان او سیمه کې بدلیدونکو نوو حالاتو ته په کتو سره د زیات ارزښت په سترګو ورته کتل کیږي. تم سرګندیر چې په افغانستان کې د سولې پروسه او د پاکستان رول به هم تر بحث لاندې راځي، ځکه چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ویلی و چې د افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نورې لیدنې هم وسی چې د افغان سولې ټینګښت پر لارو چارو او د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو پر موضوعاتو هم بحثونه وسی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې پاکستان څو ځلې خپلې ژمنې ماتې کړې او افغانستان دا ځل نړیوال ضمانت غواړي.
پاکستان خو آمادګي ښیلې ده، څو وخت کېږي چې وایي موږ آماده یو، لیکن آماده موږ ځکه نه یو دا ځلې د پاکستان په خبرو باور نه کوو چې ډېر کارونه کېږي چې دوی موږ سره دوه مخه سیاست کوي. نو دا د افغانستان خلک او د موږ سیاسي بې باوره کړي دي. نو دا ځل تضمین باید موجود ولري، تضمین ځل باید څلور قدرت هیوادونه چې موږ ته تضمین راکړي، بل هغه نه بیا امکان لري چې موږ هغه صلح مذاکرات او اصلي خلکو سره چې هغوی جګړه کې ښکیل دي هغوی سره مو صلح مذاکرات وکړي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ رسمي خبرو اترو لومړی پړاو د روان کال د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شهر کې وسو. ټاکل شوی و چې دوهم پړاو به د یادې میاشتې په پای کې ترسره کېدی، خو دوه کاله وړاندې لا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې پروسې د ځنډ یو مهم سبب وګرځېدی. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د مذاکراتو د بیا کوربتوب یا چمتو کول وړاندیز وکړ، خو افغان حکومت زړه ښه نه کړی. دا چې پاکستان په دې لړ کې څه ډول مرسته کولای شي، د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي.
ظاہر خبر ہے پاک کے پاکستان دیر کنٹریبیوشن کولے شی، دیر مدد کولے شی، کچھ اول دے کابل دے اسلام آباد پہ یو بل باندے اعتماد پیدا شی چے داور چے خبر کو اگر سر تر شی. دوی اصلی مرض داد چے خبر ہو کی کولو نہ ہو کی خوا سر تا نہ رکھ.
افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو لنوي سره د نشلو لپاره هڅې ګړندې کړې، خو په کابل کې تر خنړیو بریدونو وروسته غنی وویل چې پاکستان د هیواد په ضد نا اعلان کړې جګړه پر مخ وړي. دا چې د آسیا زړه کانفرنس په درشل کې د افغان سولې پیلېدو ته څه هیلې شته. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي
خواہش تو موجود ہے، اس کانفرنس کے بعد کوشش بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا
خواہش خوشتا اور تردی کانفرنس رست بحث ہم و شیخ و مذاکرات کی دل گران خبر ادا لمڑے پا افغان حکومت کی طرف سے زنی کڑے ل طالبان سره د مذاکرات په حق کې ندی، دوی باید په وخت له خپل دریز وړاندې کړي. دوهم خبر ادا چې پاکستان تر کومه حد دوی د خبرو میز ته راوستل شي. دریم خبر ادا چې د طالبانو په خپل منځ کې جنگ روان دی، نو په داسې حالاتو کې یو خدا کېده شي چې یو ډله د ځان مضبوطولو لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړي چې ښه اقدام دی. بل خطر بیا دا ده چې یو ډله به مذاکراتو ته زړه خنه کړي چې هسه نه بل ډله تور پر پوری کړي، نو دا وخت په مذاکراتو کې ډیر مشکلات شته.
په دا روسي کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال له هغه خواست وکړي چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړي. دواړه مشرانو د برتانیې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې تیرونی په پیرس کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې سره ولیدل. دا چې دا ځل به پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د سولې په پروسه او نور اړوند چارو کې څه ډول بدلونونه رامنځته کړي راتلونکي ورځې به دا په ډاګه کوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د کورونا او چارو پخوانی وزیر رحمان ملک ویلی تراغه پوري په سیمه کې امنیت نشریات لري تر سوچ په افغانستان او پاکستان کې امن نوی راغلی او دا چې دوړه هوادونه باید یو بل ته د دوستۍ لاس ورکړي دا خبره نموړي په کوټه کې د سېنات له ځینو نورو غړو سره یو ځای په یو خبري غونډه کې کړي چې تفصيلي زمنګ د خبريال خدای نور ناصر پر رپورت کې وره.
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د سېنات د کورنیو چارو د اوسنۍ کمیټې مشر رحمان ملک وایي تر هغه پورې چې په افغانستان کې امن راغلی نه وي په پاکستان کې هم امنیت شکېدلی نه سي. د ملک په خبره د پاکستان سلامتي د ګاونډي هیواد افغانستان په بقا او سلامتي کې ده. د خبرې نموړي د سې شنبه په شپه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په کور کې د پاکستان د سېنات د کورنیو چارو د کمیټې له نورو غړو سره ګډ په یو خبري
افغانستان کی سروائیول افغانستان میں امن
د افغانستان بقا او په افغانستان کې امنیت همدا د پاکستان سلامتی ده. له همدې وجه موږ ډیر واره افغانستان ته د مثبتې دوستۍ لاس ور وغځاوه او نن هم ور غځاوه. لکه نه کله چې د دوی له پولیس سره تیر ما ټریننګ کمپونه وینو نو بیا خو به موږ له خامخا درديږي. زه دا وایم لکه څنګه چې دا وخت په منځني ختیځ او نړۍ کې داعش وسلواله ډله فعالیت کوي دلته په سوهیلی آسیا کې د امن راوستلو لپاره تر لو زیات اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي وي.
افغانستان او پاکستان کی دوستي
د پاکستان پخوانی د کورنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې تور پوره کړ چې د دوی او افغانستان ترمنځ په دوستۍ کې لوی خنډ هندستان دی او په خبره یې هند تل هڅه کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکه خراب کړي.
انډیا کبي نه جايگا کې افغانستان کی
او هندستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ وي. او زه اوس هم وایم مخکې مه هم ویل چې له هغه غاړه دلته اوس هم لاسوهنه کوي لري چې د کوم هیواد چې د امنیت د چارو سلاکار داسې بیانونه ورکوي چې کتا سو داسې نه کوي نو له بلوچستان لاس ومنځي. کله چې هغه دومره په ډاګه داسې خبرې کوي نو زه هم دا ورته وایم چې تر خبرې لمخه تاسو باید سوچ وکړي چې له چا سره تاسو خبرې کوي. د برابرۍ په بنیاد به خبره کوي موږ هم له تاسو سره برابر ریاست یو. که څه هم رحمان ملک په دې خبري غونډه کې پر هند او افغانستان په بلوچستان کې د لاسوهنې تور پورې کړ خو د یادو دوه هیوادونو لخوا بیا تل پر پاکستان ورته تورونه پورې سوي چې د دوی لاس پوڅي په هغو هیوادونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یويش پلندو سپو دول زرا یو سل دیش پنزل زرا تری سوش پیتا پنزل زرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشا.
اور دونکو پاکستان مرکزی حکومت د هیواد خبریالانو ته د تحفظ لپاره د یو کمیټه جوړولو خبره کړې ده. ویلي دي چې د وجول شو خبریالانو د عدالتي مقدمو مصرف به حکومت ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هیواد مطبوعاتي ادارې هم د پوځ ملګري دي او دا چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت ذمہواري ده. خو په پیښور کې بیا خبریالان وایي چې حکومت د هغوی ته د تحفظ ورکولو په کار کې په بشپړ توګه ناکام شوی دی. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې ورستو کې کراچۍ، لاهور او سرګوده کې په مختلفو پرایویټ ټلویزیونو د نامعلومو خلکو لخوا بریدونه شوي دي، د پاکستان وفاقي حکومت د مطبوعاتي ادارو تحفظ لپاره د کورونو چارو وزیر په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده. د اطلاعاتو د خبرونو وفاقي وزیر پرویز رشید دیلړ کې تیره ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته ویلي وو، ریزر په اسلام آباد کې د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د ټولو قواوو په مشاورت سره غونډه کیږي. د ده په وینا چې سبو کې به هم د خبري اعلانو او د مطبوعاتي ادارو تحفظ له د متعلقه چارو کو سره غونډه کیږي. د زیاده کړه چې د بشر شو خبريالانو مقدمو لپاره به وکیلان هم ټاکل کیږي او د وکیلانو خرچه به هم د حکومت په ذمه وي. دا هم اویل چې د ترهګری په ضد سربي اسب اپریشن کې د خبريالانو مرسته هم شامل ده. د ذکر د سخت کال په ټانک او کوهاټ کې د خبريالانو وجن نه علاوه کراچۍ، لاهور او سرګوده کې پرله پسې په پرایویټ ټلویزیون بریدونه شوي دي او په دې لړ کې د خبريالانو لخوا د خپل تحفظ لپاره احتجاجونه هم شوي وو. د خبريالانو تحفظ لپاره جوړې کړې شوې کمیټې په اړه خبريال شمیم شاهد وايي هغه فکر نه کوي چې د دې کمیټې د لارې به د خبريالانو امیدونه د حکومت نه پوره شي.
هغه هم مکمل فات راغلي چې سلوګو ورځو کې په کراچۍ کې بریدو شو، په گجرات کې بریدو شو، دا شان بد خلک چې څنګه هغه هم د خطرو د لاندې دي، دړکی ورکیږي، خطونه راځي، ټلیفونونه کیږي، موږ نه پوهېږو چې دا څوک دي څوک نه دي. خو د پښتو ځانې د عوامو چې دا سول حکومت چې هغه چودري نثار دی او هغه پر خټک دی، هغه په دې کې بالکل ناکام دي او بې بس دي.
یو بل خبريال عقیل یوسفزی په نظر چې یو داسې کمیټي د خبريالانو تحفظ او حقوقو له جوړول پکار دي چې په هغه کې د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي شامل وي.
نو صرف دا چې د نقوامي چې کوم د جرنالست ارګنایزیشن دی، هغه د پاکستان سکیورټي فورسز د پاکستان چې کوم تنظیمونه دي، فاتیا د دې د یو مشترکه یو کمیټي جوړ شي، یو میکانیزم دی ول جوړ شي، یو روډ میپ دی ول جوړ شي. د دې نه علاوه کوم ساتیان چې د پاټان راوتی دي د هغه د بحالۍ د پاره یا هغه ته د تحفظ د پاره خصوصي اقدامات ضروري دي او کده څه ونکړي شو. زما خپل نظر دی چې دا اوس پاکستان په دریم نمبر باندې دی او بالکل په اول نمبر باندې راشي.
د ذکر د تیر ورځ په سرګوده کې په یو پرایویټ ټلویزیون د لاسي بم برید شوی وو چې پکې دغه ټلویزیون چوکیدار جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اردوونکو د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره روان دي. دوی زیاتوي چې د امنیت راوستلو په خاطر به په سیمه کې زر تنه سیمه ییز وګړي مسلح کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا د سیشن به پورز د دغه ولایت د امنیتی ادارو د مشرانو او د یو شمیر ولایتي شورا د استادو په ګډون اچین ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د سیمې قومي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې دوی به د امنیت د ټینګښت لپاره په اچین ولسوالۍ کې د سیمې زرتنه په وسلو سنبال کړي.
تقریبا 200 شل کسه محلي پولیس لري ولې زر کسه نور د اچین لپاره چې بل خصوص هغه په دې سیمې خلک وي او په دې سیمه کې به زمونږ تر شا ولاړی د خیزش په نامه باندې هغه اعلان مرته وکړو او دوی هم په یو غږ باندې زمونږ د نظام قوتونو حمایت اعلان وکړو او موږ مطمئن یو چې دا همغږي په
سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې تجهیزات به دوی ورته برابر وي، خو د شینوارو ولسونه د خپلې سیمې د امنیت په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری به وویل چې د دوی سرتیرو د داعش وسلوالو پلان لماتې سره مخ کړ. داعش
ته فیصله کړې و چې د جلال آباد ننګرهار ښار ته به ننوځي او جلال آباد ښار به نیسو. اوس نو ژوندي د دې دغه سربازان دغه خلک چې دفاع یې وکړه په دغه کمې امکاناتو سره داعش ته یې بخ ماتوونکی جواب هم ورکړو.
بلخوا د ولایتي شورا وکیل ذبیح‌الله زمری وویل که په لومړي سر کې ولایتي او مرکزي امنیتي ادارو د داعش د راتګ مخه نیولې وه، نو اوس به د شینوارو ولسوالۍ د داعش په مرکز نه بدلېدلې.
قربانی
د ذکر ور ده چې لتیرو دونیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات روان دي چې د امنیتي ځواکونو په خبره په دغه موده کې له 200 څخه زیات داعش وسلوال وژلي او د هغوی درنې وسلې هم له منځه وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردم کوم مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دی د فرخندې اسد نه لند خبرونه اورو.
د ایشیا زړه کانفرنس نن سهار په اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، د هند خارجه وزیر سوشما سوراج او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي برخه اخلي. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان ترمن درې اړخیزه غونډه وشوه. په دا غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف، ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړ. په دا غونډه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالات تو د افغانستان د سولې د عمل په بیا پیل دوه بحث وشو. نن مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به ګډه خبري غونډه ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین اویل د سیمې د امن لپاره به په ګډه کار کول وی. د افغانستان دفاع وزارت وای په کندهار کې په پوزي اډه د وسلوالو په ورید کې 10 ملکی وګړي وژل شو دي او 10 نور جوړل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وای یو وسلوال اوس هم په دغه هوایي ډګر کې دننه موجود دی او دز کوي ته دغه حمله سنا سلسله رښتا ته وشو. طالبانو دغه حمله ذمہواری منلې ده. د پاکستان د سرکاري هوایي کرخي پی آی اے کارکونکو پروند د سند په کراچي خار کې دی ویغونډې پترس کې د حکومت هغه اقدام غندنه وکړه چې غواړي دغه اداره شخصي کړي. امریکا د هغو راپورونو د پخلی هڅه کوي چې ترمخي ایران تیر میاشت ملګرو ملتونو لخوا پر دوی د وضع شوو بندیزونو باوجود بیلستیک توغندي کارولې دي. خو بلخوا ایران وایي د دوی توغندي د جوهري موادو د لیک لپاره نه دي جوړ شوی. روس وایي دوی په لومړي ځل د اوپتل نه په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې اهداف په نخښه کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي روس ورته وار لمخې خبرداري ورکړې وو چې بریدونه وکوي. او د ترکی په لویدیځ ساحل کې پروند یوې بیړۍ د چپکېدو له کبله شپږ افغان ماشومان مړ شوي دي چې د یو عمر پکې یوازې شپږ میاشتې وو. چارواکي وایي په بیړۍ کې سپاره اته نور تنه بچ کړل شوي دي.
خبرونه لنډیز مولا فرخندې اسد اوري د وسوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث خبرونې لپاره مایک ورکوم خپل همکار احمد شاه غازمی ته.
د مشال ترنا لاندې
زه احمد شاه زمیم او تاسو د مشال ترنا لاندې بحث ته غوښنه ولې دي. دا سیاسي استنبول پروسې پنځم کانفرنس نن په اسلام آباد کې پاتې ورسېدی. د بهرنی چار وزیرانو په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استادو ګډون کړیو. د غونډې په پای کې د افغانستان د بهرنی چار وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبري غونډه توینا وکړه. دا سیاسي استنبول پروسه په 2018 کال کې د ترکیه په استنبول شهر کې پیل شو چې تر اوسه د بهرنی چارو د وزیرانو په کچه څلور کانفرنسونه کړي دي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړي دي. په افغانستان کې د امنیت او د سیمې ایزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د افغانستان او ترکیه لخوا په استنبول شهر کې پیل شو چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر بیا 14 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمنی او جاپان هم پکې شامل دي. بلخو د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 14 نړیوال او سیمې سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. د مشال ترنالاند بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. پروان بحث کې زموږ سره په پاکستان کې د دغه هیواد په خوانی ډیپلوماټ او د سیمو چارو کارپو ایاز وزیر سره میلمه دی، ورسره د پاکستان د سینټ غړی سینیټر عثمان خان کاکړ او په کابل کې د سیاسي چارو او سیمه چارو کارپو عزیز امین احمد زیز مر سره په دې بحث کې ګډون لري. تر هر څه وړاندې ورزو محترم ایاز وزیر صاحب ته. ایاز وزیر صاحب په خیر اغلاست.
آباد اوسه، خوشاله
اوسه. ایاز وزیر صاحب، تاسو دغه کانفرنس لنجدې وڅاري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ویناوی وکړي، خو داسې ویل کیږي چې دواړه پر هغه خپل پخوانی دریز ولاړو، یعنی کومې خبرې چې پخوا کولې دا ځل دواړو هم هغه خبرې وکړلې. څه نوې خبره پکې ونسوه یا څه نوې ژمنې ونسوه؟ هغه پخوانی تکراری خبرې وي. ستاسو ارزونه څه ده؟ تاسو یې څنګه تجزیه کوئ؟
گورے جی خبر ہے خوب عمدہ وی کا ہر چرتا یا ہر لیول باندھ میٹنگ وشی خبر با عمدہ وی خود دے خبر پرمخ بیول پرمخ تک دا پارا زبن چے دا کانفرنس پا دے شو چے کا میاد وی پتینا لجمخ کے زموج حال زلے دا افغانستان سارا دے رشے خیشے وی وی ادمری پروسس هم شروع شو طالبانو سره دوی خبره اتره، خو بیا د مولا عمر مرګ، بیا په کابل کې دماکه، بیا په بډابیر کې دماکه، په خبر کې دې د دواړو ملکونو تعلقات لږ بیا سره وطن بول او حالات دې ځای ته راغلي وو چې دواړو مشرانو یا د دواړو ملکونو مشرانو د خبره اتره لنکم نو نو هغه د پارا په دې کانفرنس نمخ کې پیرس کې کلایمیټ چینج کانفرنس چې کېدو هغه ته اشرف غنی صاحب نو خو خوشاید نواز شریف صاحب سره د خبرې خیال نو، خو بهرحال د خیبر پختونخوا د بلوچستان او د قبایلو نه هغوی مشران بللي وو، مجلس ورسره وکړ، نو دا غوی سره دا ومنله چې زبلار شم نواز شریف سره بالکل بوینم، نو داغه ملاقات دا انجام شو چې اوس دوی راغلل دلته بل مجلس وشو، نو ګویا پیرس کې هم سره ولیدل، دلته هم سره ولیدل، مجلس هم وشو. بیا هغه هیوادونه چې کوم په دې افغانستان د پاکستان یا د افغانستان د طالبان د مسلې په حل کولو کې یا پرمختګ بیولو کې دلچسپي لري، امریکا او چین هغه سره هم مجلسونه وشول، نو خبر خو مغه دی، خو هغه خبر منطقي انجام ته رسول دی چې څو پورې په هغه خبرو عمل نه وي شوی، هغه منطقي انجام ته نه وي رسیدلې، دومره پورې به د یو بل اعتراضونه هم وي، بدګمانۍ به هم وي. خو زه هم چې دې کانفرنس ښه موقعه پیدا کړه چې دواړو یو بل ته به ښه کلاو خبره کړي وي چې ورور تاسو خبرې نه کېږي، دا خبره به پخو چې ما خاورې نه به تا ته نقصان نه راشي، تا خاورې نه به ما ته نقصان نه راشي. نو دې دپاره باید چې څه داسې میکانیزم جوړ کړو چې هغه د شای ګوري او چې د کوم ملک نه کېږي چې په هغه غږ وکړي چې ته غلط یې ته بد کوي. نو زه وایم چې په دې لحاظ باندې د نورو څه نه علاوه دا کانفرنس په دې لحاظ هم شو چې یو بل موقع پیدا شو چې مشرانو سره ولیدلو مجلس وکړو.
مننه ایاز وزیر صاحب. د سولې پروسه، د افغان سولې پروسه یو مهمه نقطه ده، او په دې کانفرنس کې هم د دواړو لور مشرانو ویل چې پر دې باندې بحث وسو. افغان حکومت دا ګڼي چې افغان طالبان یا د هغوی مشران په پاکستان کې موجود دي او پاکستان د افغان سولې کې ډیر مهم رول لوبولای شي. تاسو خپل د پښتنو سیاستوالو په پلاوي کې شامل واس، کابل ته مسافر کړی وو، افغان ولسمشر سره مو ولیدل، هغوی دغه ګیلې کوي چې پاکستان په صادقانه ډول د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. نو دا ځل څه فکر کوي چې پاکستان آیا خپل پالیسی کې به څه بدلون راولي یا د سولې په پروسه کې تر څه حد پورې؟
گورا جو سولے پر پروسے کے خوزر ہیں چی آغا شاید دمرا بدقمانی نبی زکر چی پاکستان ہمیشہ دا ہوئی چی زا فیسیلیٹیٹر رول ادا کولیشن، بخشن اغوار میں فیسیلیٹیٹر پشتورا نورا کشوا، نو پاکستان خو آغا مخ کیم لبا ولی دی بیا بیم لبا وی طالبان برا ولی دوی سر بخشی نبی، خو باقی خبر خو د افغان حکومت یا د طالبانو منځ کې دي چا سره منی که نه منی، خو اصلي بدګمانی دا ده چې طالبان تا په خبره کې ناست دي نو ته ملاتړ مه کوه. دغه رنګ پاکستان هم د افغانستان نه ګیلا ده چې ٹی ٹی پی خلق یا ملا فضل الله یا د پاکستان خلاف چې کار کوي هغه د افغانستان په خاوره کې ناست دي، د هغوی ملاتړ دی هغه نه کوي. نو بدګماني تش په دغ ځای ولاړه ده چې دا بدګماني د منځه لرې کړي، د دې ټینګار یې څرنګه وکړي چې دا به نه کېږي آئنده. دا نورې مسلې دومره ګران نه دي، د طالبانو سره د پاکستان پخوا تعلق د پخوانه تعلقات دي چې حکومت یې په رسمي توګه یې پېژندلی وو، څه پټه خبره نه ده او په کویټه شورا ټوله دنیا خبره ده. خو افغان حکومت دا وایي چې دا دیوی ما سره دننه په ملک کې څوک جنگ جګړه کوي هغه سره هم زه جنگ بکوم، خو د پاکستان نه ده، د هغوی مدد یا د هغوی ملاتړ یا د هغوی تګ راتګ داسې کلاو نه وي. نو همدغه رنګ پاکستان هغوی ته وایي. نو اصلي مسله دغه ده، دا نه ده چې فضل الله هلته ناست دی یا طالبان دلته ناست دي، د هغوی حل راایستی شي خو چې دواړه یو بل خپل بارډر وتړي چې کراس بارډر موومنټ ونه کیږي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې بدګمانۍ یا د دواړو ترمنځ دغه ترنګلی حالت صرف په بارډر کنټرول باندې یا چې سرحدي یا پوله باندې امنیت ټینګي یا انتظام راولي په دې باندې حل کېدلای شي؟
زه خو وایم چې دا خپل پوله ټینګي کې چې د یو بل ملک نه نقصان یو بل ته نه رسي، نو دا به د سولې پروسس پر مخ بیول ډیر آسان کی، بیا نور مشکل پکې نشته. خو مشکل دا دی چې لکه څنګه تاسو مو افغان حکومت دا کلا کوي چې هلته ناستی په موږ حقانی نتورک یا نور نور چار څه ورته وایي طالبان دالته نه حمله کوي، دلته نه موږ ویایو چې هلته نه په موږ خلک حمله کوي. نو چې د حملې اول بند شي یا کم از کم سیز فایر تر څه حده پورې وشي چې څو پورې د طالبانو او د افغان حکومت څه فارمولا باندې اګریمنټ نه وي راغلی تر هغې د سیز فایر وشي، خو چې یو وار د دوی منځ کې اتفاق په څه خبره باندې راغی نو بیا خو دوی خپله معامله ده جنگ به نه کوي. نو چې جنگ نه کوي بیا پاکستان افغانستان خو مخکې هم چېرې ډایرکټ نه جنگ کړی دی نه سره کوي، خو مسله خو یې دغ ځای نه خرابه ده.
زما ستاسو ته وروستۍ پوښتنه یاز وزیر صاحب دا ده چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم پرون د پوځي مشرانو سره هم وکتل، د مشاورت لپاره داسې راپورونه راغلل، او افغان لوري هم دا وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ یا اسټبلیشمنت یا استخباراتي ادارې دي، نو تاسو څه ګڼئ چې کچیري ولسی حکومت له ولسمشر غني سره هوکړه وکړي یا ځینې شانو باندې ورسره راضي سي، آیا اسټبلیشمنت یا استخباراتي ادارې د پاکستان پوځ به هغه ورسره ومني؟
یاره زه وایم چې او به ځکه مني چې اوس ټوله دنیا غواړي چې په افغانستان کې په دې ټوله منطقه کې امن راشي، چې امن نه وي راغلی نو ترقی نشي کېدای، تجارت نشي کېدای، موومنټ نشي کېدای. نو زموږ فوجي جرنل د نوې یو چې راغلی دی جنرال راحیل شریف دی چې کله نه راغلی دی، نو کوم خیال وي ته یو ټکی کړی و چې په ملیټنټس کې خو بد نشته، ملیټنټ ملیټنټ ته چار چار پدې دا موږ نه پرېږو. نو هغې نه بعد بیا زر بیا په شمالي وزیرستان کې شروع کړه تر هغه کراچۍ پورې دا د ورسېده. نو لاس یې اچولی دي او د هغه وخت نه په پاکستان کې هم ډزه ډزه کمه شوې ده، لکه اثر ضرور کړی دی، خو دا نه شو ویلی چې 100% سر ته ورسېده. د دیارلس کالو یا د څوارلس کالو مسلې په دوه ورځو کې نه حل کېږي، خو په ښه طرف ما خیال دی روان دي. خو چې تش دا تړون سره وکړي چې یو بل هیواد به د ملیټنسي ملاتړ نه کوي، نو بیا نورې مسلې زویم چې آسان دي.
صحیح، ډیر مننه محترم ایاز وزیر صاحب چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کړی وو. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمو چارو کارپوه ایاز وزیر از موږ بحث به روان وي. اوس ورځو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د پاکستان په سینټ کې غړی عثمان خان کاکر صاحب. کاکر صاحب په خیر اغلاست. په خیر کاکر صاحب زموږ بحث دوام لري. د ایاز وزیر صاحب سره موږ خبري وکړې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس هم پای ته ورسېدې. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار په بهرنیو چارو کې سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډ اعلامیه واورول او د خبریالانو د پوښتنو ته ځوابونه وویل. خو خبرې داسې معلومیږي چې هغه پخوانی خبرې وسوې، یعنی څه نوې خبره ونه سو. پخوا هم پر دواړه هیوادونو پر خپل دریز ولاړ و او هغه خبرې کولې او اوس هم هغه خبرې وکړي. په عمل کې به آیا څه توپیر تاسو تر سترګو سي یا تاسو څه شننه کوي یا څه تجزیه مو ده؟
زړه تجربه دا موږ ته راشي. موږ کوم زده کړې کې د سیاست طالبان یو له خپل وطن سره لر او بر افغان سره چې ولدي او پاکستان سره چې ولدي، هر وخت دا چې یو ونډه شي یا یو کانفرنس شي دوی افغانستان دی غمه کې څنګه صدا د هغه دا فرومې دي کې ما سی بس وسو ان شاء الله مداخله ته بندې وسو کو جوړه وسو کو دوستي بسره کو. هغه دی غمه کې دوی دلته لدی خوازه خپل لاسونه نور زوره وره کی هغه مخ زه دغه دې ټول حرکت د ټول کانفرنسونو د ټول وادو د ټول مایدو د ټول تاګوراتا کابل او اسلام آباد کې نه یادان خبره دا د سپ کانفرنسونو باندې دا خبره تر سره نه رسیږي. دا یو کانفرنس نه دا کانفرنسونه سپسونه وکیم خبره چې دا نتیجې ته نه رسیږي نه په کانفرنس باندې مداخلت بندیږي. نومړی خبره دا ده چې دوی تر نن هم خپل ستراتیژیک دفاع پالیسي نه دی لکړي. نن هم د اسلام آباد حکمرانان اسټبلیشمنټ چې دی هغه په کابل باندې خپل لاچپوسي حکمرانان غواړي. نن هم دغه پالیسي نه درکړي. دوی ویي د افغانستان خارجه پالیسي ده دا به د اسلام آباد په خوښه باندې ډېر واضح هدفونه دي. د دې ځای یو هیڅ وزره یو ګام هم شاته نه دي تللي، بلکې مخته تللي دي. ورځ څوارلس کاله دا د 9/11 نه بعد دا کوم ټول قراري وه ډېر لوی اکثر خلکو همت کړی وو، ولس همت کړی وو، افغان حکومت همت کړی وو، هلته پارلمنټ همت کړی وو دا روان. مګر نن څه دا چې دې سمه په جمع باندې په لشکر باندې پر افغانستان باندې حمله ورسېږي کندوس واکې را واخه. ګوره دا خو ډاکټر اشرف غني صاحب چې رالی دلې مایدې وکې دلې له دوی سره اعلانونه وکړ سر موږ سره دوستان یو موږ دوی په کومک را سره کې دوی باور ورکړي. دوی به ولاړو کابل ته چې د افغانستان دښمن زما دښمن دی. په نه په خبرو باندې افغانستان دښمن د ده دښمن نشي جوړېدلی په خبرو باندې. دا عمل خبره ده.
یعنی څه ستاسو په فکر باندې کاکر صاحب څه وکي؟ یعنی پاکستان داسې چې په افغانستان کې سوله راسي یا امن راسي په عمل کې څه وکي؟
پاکستان ګوره د اسلام آباد حکمرانان به دا وچ اعلان کوي چې ما پخوانۍ پالیسي یې لکله لکه ما سو ستراتیژیک دفاع پالیسي دا ته خپل لاسپوڅي خلق شنول او د افغانستان خارجه پالیسي د اسلام آباد تابع کول. دا ډېر واضح خبره دی. به دا اعلان کوي، دی به دا پالیسي لکوي. یو دویمه دا د سکم تراګردي د دې کومک دی لکوي، مرستې دی لکوي، سرپرستی دی لکوي. دویمه دا ده خپله قرار کړه دې هر څه اسانه کیږي نه کوي. افغانستان خو بیا یې دغه صورت ما خود مختار ملک نه ګڼي. دغه واضح دی. ما زه د تنانه پور نه هم تسلیم کړی دی. خو مختار ریاست په توګه، مملکت په توګه باندې، هیواد په توګه باندې. دویمه هغه خبره کوي چې هرڅه ما په خود مختاري کې دوامدار اته درس کاله مداخلت کوي. هغه دا ځای د یوې ورځ لپاره هم دانې د ویلي پاتې درس کاله کې سیر دا مداخلت بند شو یا دا وویل چې یار دا کمزوري شو. نو لهذا خبرې ګرې په دې کې دي چې په کار هم دا دي. اوس مثال دا کانفرنس وسو د ایشیا زړه د دې کانفرنس زه خود لاړ یوه خبرې ستاینه کوم د یوې خبرې د دې کانفرنس دا یو منله د جهانم منله اسلام آباد هم منله چې افغانستان د ایشیا زړه دی دا نه نچت. نور دې کانفرنس هیڅ شیګړې ماته په نظر کې نه راځي.
نو
ومنل سوس افغانستان د ایشیا زړه دی.
نو کاکر صاحب پاکستان هم ورته ګیلې لري او دوی وایي کچيري په پاکستان کې د افغانستان لکه څنګه چې وایي چې دلته د طالبانو مشران ناست دي، دوی وایي چې د پاکستانی طالبانو یا د هغوی مشران بیا په افغان خاوره کې ناست دي او هغه دغه ځای ځینې وخت دغه بریدونه پلانوي یا تر سره کوي. تاسو د ولسمشر غنی سره هم د پاکستانی د پښتنو سیاستوالو په پلاوي کې ورسره ملګری و، دغه سره مو ولیدل. نو د پاکستان پیغام ته افغان لوري څه جواب ویلی؟
خورز تا تاس کو ما گر جان دے دی گوادی اقوام متحدہ ملگر ملتون دے دی گوادی دا فول دنیا دے دی گوادا افغانستان دا پالیسی لری نا دا مداخلت غا اور نا پلال حق توان لری زی دا کارو کی نا دا ارادہ لری زی دا کارو کی حق پلا حتر دیر سکالا پا اور کسوزی نشک دردی پا اور کسوزی سوزی سوزی نہیں لکھ انسانان شیدان سیوی دی کڑوال سیوی دی ماجرت اکڑی دی تد اقتصاد عربون کربون ڈالرز پرات دس کال کے ختم سیوی دی اولس زیر سوی دی خبر اگر دادا سدا ہر چاہتا معلوم دا چی دا خلق حالتا سی دی یعنی دی دا خودویم سوال دی زنی علاقی دا چی دی دا خود پا توان کنی دی ساغی علاقی دی خبلا پا کنٹرول کرا ہوئی نو خبر دادا دوی دا بیکار اکشینی قرار کرا رہے اسلام آباد دا بیکار اکشینی سپا خبر دادا او بلا دا تا جو بلا خبر در تکو مورا بورا دا اوس دا شد دا غم غیبی وزیر صاحب مر پخوانای
آیاز وزیر صاحب
سفارتکار دا آیاز وزیر صاحب بنیادی خبر دادا افغانستان حکمرانان چی دا اختیار لدی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اختیار لری دا کابینہ اختیار لری دا شورا اختیار لری دا پارلیمنٹ اختیار لری مگر محترم نواز شریف صاحب نہ د اختیار لری نہ د کابینہ اختیار لری نہ د پاکستان پارلیمنٹ اختیار لری سادہ خبر ادا دیر سادہ خبر ادا وہ داتا داتی سو سرگاہدا سے نواز شریف صاحب جنرل صاحب سرول دل دغه وکړ خبر ادا ده نواز شریف صاحب ته ہدایت ورکړي بس پدا چوکاټ کې ورغېس دا تجربه ده دار وخت او د دوی خپل ممبران یې منی تم سنجید نوم د حکمران پارٹی یا د پیپلز پارٹی چې د زرداری صاحب حکومت ته د خپل وزیرانو دا منل د پارلیمنت ممبرانو دا منل چې موږ هیڅ اختیار نه لرو
نو کاکر صاحب کدا خبره ده دوی بیا څنګه په حکومت کې پاتې دي یعنی دوی بیا په کومه خوله باندې د افغان لوري سره یا د نور خلکو سره ژمنې کوي چې دوی ته شته معلومه ده چې موږ اختیار نه لرو نو بیا ژمنې ولې ورسره کوي یا د حکومت پرېږدي ولې نه چې دوی دومره بې اختیار دي
ګوره یو نړیوال جانب تور په دوی یو فشار دی یو پرېشر دی هغه د څو وخت د پاره دا فشار یا د دباو یا د پرېشر چې دا کومه د پاره باندې بیا داسي اور پدا دا یو کانفرنس باندې دی بیا پینځه شپږ میاشتې گزاره کی تا خو نو نه زای به سر ور بلې زای به ولس په تکلیف باندې او زه به بس خالی د وخت لپاره بزان د لپاره وخت به اخم ګور ساده خبره ده ده دوی د صلاحیت خبره نه ده د پاکستان د مرکزی حکومت د صلاحیت خبره ده کتن تار څه منی دوی خپل منی دا دا د ټلویزیونان اکسپکشن د پاکستان ټلویزیونان وګوره دا څه وی څه جنه ګارانټي وی څه چې ډران څه وی دا مختلف ټاک شوز کې دا دوی څه وی معاملې معاملې شان کې اختیار نه لري مرکزی حکومت سره د استابلیشمنت دا
څه بلی خبره ته براس
دا نه هم مسله د افغانستان غته نه
څه کاکر صاحب
مسله خو زه به خو نه شم پوری کوم
او کاکر صاحب د افغانستان په مسله کې د سولې پروسه ده ولسمشر غنی مې وخت ویلی و او پرون د افغانستان د ولسی جرګې کې ځینو غړو هم دا ویل چې دا ځل باید پاکستان نړیوال ضمانت ورکړي و افغانستان ته کاغه چینی کاغه امریکا ده یا کاغه نور زبر ځواکونه دي ځکه چې دوی وایي چې اوس نور باور نسی پکولای د پاکستان په ژمنو یا وادو باندې نړیوال ضمانت آیا د مسلې حل کېدلای شي چې نړیوال ضمانت
دا سمور ورغلیو د مشران سورغلو محترم محمود خان چلوی صاحب محترم اسفندیار ولی خان صاحب محترم افتاب شیرپاو صاحب حیات وزیر صاحب وسره د مرتخانه ګورنر د خیبر پښتونخوا دی یو کوم خبره دا دا غو ډیر واځي خبره کولای شي مستبه یو خدای افغانستان خود مختاری به تسلیمي نو خو نه ته سیستم کړی کې څنګه دا وی دا ډیماند کې دا غوښتنه کوي دویم دا غوښور مرتبه نړیوال زورور قوتونه چین او امریکا سره د متبه ضمانت راکړي موږ یې ورکو هغه دا نو ته راکې نه درکو هغه زه مر کوم د دې مر راکې ورکه په اخلاص باندې معنا د دوه قوتونه چې دی د دوی تر مابین ودریږي ګارنټر ضمانتیان ډېر څه کولی شي البته ګسر زر سره دا خبر کوم چې لکه دې نوبت سره راولې ستې دقه مې کو دا کار لکه څه په خلو دی په زړه ماغه وکړ دا موضوع ختم دی بس زړه خو بیا افغانستان کې امن د پاکستان کې امن ضمانت زړه خو بیا په خلو خو بیا افغانستان دښمن زما دښمن دا په زړه ومنه دا موضوع ګسر ختم دی دا منې په افغانستان کې مداخله بد کار دی په افغانستان کې جنگ بد کار دی دا منې په داسه د رسکار کې له خوا مداخلت کړي د دې خوا ټریننګونو او د دې خوا قوتونو دا ګرد منې د دې مایرې نه منې د دې ریټایر جنې خسانې منې چې په دې ګرد انټلیجنس د دارو خلکو په داسې ټول کارو کې لګیا خپل پر دغه باندې کنه له مام څه وایلې ولمان چې جنې دې زړه کسان ما ولمان ډاکټر دې چین کړی ډاکټر تر دې وروسته خبره بیا هي
تاسو کابل ته تللي واست د پښتنو سیاستوالو په پلاوي کې او تاسو ولسمشر اشرف غنی څخه خواست وکړي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري وویني په هغه په پیرس کې ورسره وکتل بیا د دلته راغلی نو کچیر تاسو په خبره ولسی حکومت یا نواز شریف اختیار نه لري اختیار ټول د پوت سره دی نو بیا تاسو دا غوښتنه ولې د ولسمشر اشرف غنی سره کوله چې د نواز شریف سره وویني
ورته د تلر په موضوع ځان پوک مړ نه د پاکستان خوا تللی وو او نه به انشاء الله اندولرز خبره دا د مستعد محترم جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی صاحب بلنه مشتلو
یعنی پیغام څو هغه تور کی دغه پښتنه د زما
زه درځم د په بلنه تللی وو د مشاورت کول غوښتل دي مشرانو سره د ګوندونو سره البته نواز شریف یو چاته سلام ورکړی زما سلامونه پر یاد نام خوښه ته پوښتې
شه
دا کته مله دا نو سم بلای خو مرکه ورسته به هم جرګه ورسته به هم نه نواز ورسته به سبخه مخه خبرې کوي ته سبخه مخه دا کار کوي ته پوښتې
شه صحیح
سړی سلام یو چاته ورکړی وو ته پاکستان وزیر اعظم چیر زما سلامونه پر یاد کله پر بیا او زدا خواس کوم شي ما سره ده لار یو سی نه ما سره ده ما د رغات یې لکی یا ما د مجلس یې لکی یا ما د ملاقات یې لکی دا هیڅ ساده خبره وو
صحیح مننه کاکر صاحب یو بل پښتنه بم در سو کوم ځکه چې وخت هم پات رسیدا تاسو مر سر پر لیک وسی یو بل میلم هم را سره دی لکابل عزیز امین احمد زیدی د سیمیزو چارو کارپو احمد زید صاحب کزما ژغوري اداره توس چې نن د سیاسي کانفرنس پات ورسېدی اعلامیه هم اعلان سو خو خبري هغه پخوانی خبري وسوي یعنی دواړه لوري پاکستان او افغانستان هم خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دي نو د دې کانفرنس نتیجو ته یا د دې راتلونکي ته تاسو څه ګوري چې څه نتیجه به ورکړي
مننه راځم چې د کانفرنس چې نن ختم شو نو د کانفرنس زه فکر کوم د دې د کانفرنس د نسبت نورو کانفرنسونو ته زیاته نتیجه هم ورکړي هغه نه یوازې د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د ښه کولو په اړه کې په برخه کې بلکې د هندستان او د پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هم د نتیجه لاس ورکړي مطلب دا نتیجه ورکړي د 2012 کال راځي دا یو جګړې چارواکي د هندستان او پاکستان تر راغلي هغه د دې خاطر نه کوي چې شوش مشوره جوړه ول سي زموږ چې راغلي مدل تاغم د افغانستان لپاره راغلي نو د افغانستان لپاره دا د سیمه ایز کانفرنس دی ډیر مهم دی نو د دې خاطر زه راغلی ما نو یو خو دا د کانفرنس یو دات کوم هغه ته چې ورکړي چې د افغانستان له وجې دا دوا د جنوبي اسیا د هیوادونو سره یو ځای شول او په دې سره کې نه فلټر څو خپل په خوانی د ریزونو سره بدل کی او پاینده کې خپل مشکلات خبر الله راه او کیو درېم هغه چې د افغانستان د جمهور په تطابق استعمال کول یا په استعمال کول دا یو نشانه ورکړي او د جمهور تاګ دا یو نه دا نه خبر کوي چې
شاہ منصور صاحب پوچھنا میں داد اچھی تاسو دا خبر وکي چې شنه نتیجه به ورکی یعنی تاسو معنا داد یا مطلب مو داد چې د هند ګډون د زیات نتیجه ورکی کاغ نړیوال ضمانتونه یا د امریکا او چین د استازو ګډون
ټول معنا باندې ځکه په افغانستان کې په افغانستان ما په دې د مشکل کې په سیند کې هغه هیوادونه ټول شامل دي چې هغه ټول هیوادونه په دې کانفرنس کې وړي ټول د یو ګډون کوي چې افغانستان په یو په دې مشکل کې په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول ګډون لري یا پکې شامل دي نو او یا هغه هیوادونه چې په بل هیواد باندې لکه مثلا چین په پاکستان باندې زیات اثر رسوخ لري نو فکر کوم یو خو دې نړیوال ضمانتونه دي چې هغه هم اتمن رول ولوبوي ځکه چې جمهور ترک د افغانستان جمهور ترک پاکستان ته او د یوه نه مخکې په پاریس په غونډه کې د نواز شریف سره کتل دا هم یو لوی پرمختګ و چې هغه دا پرمختګ د نړیوالو قدرتونو په ضمانت سره فکر کوم
صحیح صحیح ډېره مننه عزیز امین احمد صاحب ډېره بخښنه غواړو ځکه چې وخت پای ته رسیږي له خپل میلمنو محترم ایاز وزیر صاحب محترم عثمان کاکړ صاحب او محترم ستاسو عزیز امین احمد صاحب ساز د ټولو یو کور ودان د مشال تر لاندې بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو مخه شکوم.